آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
افغانستان ولسی جرګې د اتلسو کاندید وزیرانو څخه اتو تنو ته د باور رای ورکړی دی. د پاکستان اردو وایي چې په شمالي وزیرستان کې شپږ او یا یاغیان وژلې دي او حزب الله او اسرائیلو په یو بل باندې د توغندیو ډزې کړې دي. قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. دا امریکا جغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ به دا رپورټ واوري چې ولسي جرګې د اتلسو کاندید وزیرانو څخه اتو تنو ته د باور رای ورکړې او لس نور یې رد کړي دي. خو اوس تاسې پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سردار یې تاسو ته اورو. ولسی جرګې د اتلسو کاندید وزیرانو څخه اتو تنو ته د باور رای ورکړې او لس نور یې رد کړي دي. پام کړئ په دې اړه رپورت. ولسی جرګې پرون د چهارشنبې په ورځ د ملي یووالي د حکومت د اتلسو کاندیدو وزیرانو څخه اتو ته او د ملي امنیت کاندید د باور رای ورکړه. په تایید سوو وزیرانو کې د کورنیو، بهرنیو او د مالیې وزیرانو او همداراز د ملي امنیت رئیس هم شامل دی. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د رایګیری نتایج داسې اعلان کړل.
بهرنیو چارو وزارت ته کاندید صلاح الدین ربانی، کورنیو چارو وزارت ته کاندید نورالحق علومی، مالی وزارت ته کاندید اکلیل حکیمی او ملی امنیت ریاست ته کاندید رحمت الله نبیل د ولسی جرګې لخوا د باور رای ترلاسه کړې.
په نورو وزیرانو کې چې ولسی جرګې ورته د باور رای ورکړې، د کانو او پټرولیوم د چارو وزیر داود شاه سبا، د کلو د پراختیا وزیر نصر احمد دورانی، د مهاجرونو وزیر عالمی بلخی، د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثمانی او د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز شامل دي. په هغو کاندیدو وزیرانو کې چې د باور رای ورنکړس و، شیر محمد کریمی هم شامل دي چې د افغانستان د پوځ لوی درستیز وو او د ملي دفاع د وزارت لپاره نومول سوی وو. ولسمشر غنی په یو بیان کې چې له ارګ څخه خبر سوی دی، د ولسی جرګې لخوا اته کاندیدو وزیرانو ته د باور د رای د ورکولو پریکړه وستایله. هغه دا خبره هم کړې ده چې د پاته وزیرانو او رتسو کاندیدانو پر ځای به نور کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړي.
خبرونو ته دوام ورکوو. د پاکستان اردو ویل دی چې په وروستیو هوایي حملو کې چې د هغه هیواد په شمال لویدیځ کې د افغانستان سره سرحد ته نږدې په مشکوکو یاغیانو باندې وکړې، شپږ اویا کسه یې وژلي دي. په یوه رسمي بیانیه کې ویل سوي دي چې د حملې د سې شنبې په ورځ د شمالي وزیرستان د تخیلو په سیمه کې سوي دي. په بیانیه کې دا هم ویل سوي دي چې اردو د تروریستانو د پټېدو په شپږو ځایونو د مهماتو په یوې زیرمې او اوو موټرو باندې چې بمونه پکې ایښول سوي وو دغه هوایی بریدونه وکړل. بیانیه ویل دی چې په وجلسو کسانو کې خارجي جنگیالي هم شامل وو. د پاکستان اردو په وزیرستان کې د تیر جون په میاشت کې د یاغیانو په خلاف یو لوی حمله وکړه او دا ادعا یې وکړه چې څه د پاسه 2000 یاغیان یې ووژل او په مقابل کې 200 پاکستاني عسکر ووژل شول.
د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې هغوی به چې د اسرائیلو د پوځ د موټرو په یوه کتار باندې د توغندیو مرګانۍ حملې کړې، د دې حملې بشپړ قیمت ادا کړې. د توغندیو د ډزې په تبادله کې چې د سوریې او لبنان د سرحد سره نږدې وسوې، دوه اسرائیلي عسکر او په جنوبي لبنان کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې د قواوو یو غړی وژل سوی دی. اووه اسرائیلي عسکر زخمي سوي هم دي. اسرائیلو د دې حملې ملامتي په لبنان کې ډیره د حزب الله په مبارزه ډلې باندې اچولې ده. ښاغلی نتنیاهو پرون د اسرائیلو د کابینې یوې غونډې ته وویل چې ایران د حزب الله د ډلې څخه د دې دپاره کار اخلي چې د سوریې د ګولان په غونډیو کې یو بله تروریستي جبهه پرانیزي. صدر اعظم خپل کابینت وویل چې د لبنان حکومت او د سوریې د جمهور رئیس اسد رژیم په اسرائیل باندې د دې حملو په مسولیت کې شریک دي، ځکه چې دا حمله د دوی د خاورې څخه په اسرائیل باندې سوي دي. د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې د قواو په وینا شپږ راکټونه د لبنان د یو کلي څخه په اسرائیل باندې وارسول چې د اسرائیل لخوا یې جواب ورکړ سو. ټاکل سوی وه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون د چهارشنبې په ورځ غونډه وکړي او د دې پیښو په اړه بحثونه وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سوریې د تازه آزاد سوي کوباني ښارګوټي خبره سوي تصویرونه شي چې ښار ټول په خاورو خزلو بدر سوي دي، ودانۍ تباه سوي، موټر تش تور ولاړ دي او لارې کوڅې د فضله موادو ډکې دي. کوردي جنګیالیو د دوشنبې په ورځ ادعا وکړه چې د څو میاشتو جګړو څخه وروسته چې د امریکا د هوایي حملو ملاتړ ورسره و، دغه ښارګوټي د اسلامي دولت ډلې څخه بیرته نیولې دي. د زیاتو تباهیو سره سره په زرګونو د کوباني مهاجرین چې ترکیه ته اوښتي دي بیرته د سرحد په خواره روان دي او وایي چې دوی غواړي خپل کورونو ته ورسي. کوردي قواو پرون د چهارشنبې په ورځ د دغه ښارګوټ ځینې برخې بیرته نیولې دي او ویلي دي چې جګړې لا د ښار په اطرافو کې روانې دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د ښار ځینې سیمې لا د اسلامي دولت د ډلې تر کنټرول لاندې دي چې تقریبا 10% کېږي.
پرون د چهارشنبې په ورځ د یونان په پایتخت اتن کې په داسې حال کې د اسهامو بازار 9% راولوید او لویو بانکونو خپل قیمتونه یوه روبه بایلودل چې د یونان نوی صدر اعظم الکس تیسیپیراس وویل چې د نورو اروپایي حکومتونو لخوا به د سپما کولو غوښتنو ته په ړندو سترګو تسلیم نسی. هغه وویل چې موږ دلته د دې دپاره نوی راغلي چې پر موسساتو باندې کنټرول ولرو او قدرت ترلاسه کړو. هغه خپلې نوې کابینې ته چې اکثریت یې کین اړخه پوهان او د پوهنتونونو استادان دي ویل چې موږ د دې دپاره راغلي یو چې هغه لار چې سیاست چلوي او حکومت کوي په چټکۍ سره بدله کړو. د اسهامو بازار وروسته له هغه زیات راولوید چې نوی حکومت هغه پلانونه بدل کړل چې زیاته شتمنی خصوصي کوله چې په هغو کې د چین د کاسکو د کښتیو په شرکت باندې په پیرایوس کې د یونان د لوی بندر خرڅلاو هم شامل و. د دغو سختو خبرو سره سره ښاغلی تیسی پیراس وویل چې د غواړي د نړۍ د هغو هیوادونو سره چې یونان ته یې پورونه ورکړي دي د سپما د پروګرامونو په برخه کې چې هغه په یونان کې بشري بحران ورته ووایه خبرې وکړي او یوې عادلانه او مناسبې حل لارې ته ورسره
په سلګونو کسانو او فعالینو چې محصلان، کروندګر او د کارګری سازمانونو غړي پکې شامل وو، پرون د چهارشنبې په ورځ د اندونیزیا په جاکارتا کې د جمهور رئیس د ماڼۍ مخې ته راوتلي وو او له دې کبله احتجاجونه وکړل چې حکومت هغه څوک د ملي پولیسو د مشر په توګه نوموړی دی چې زیات رشوتونه یې اخیستي دي. جمهور رئیس یوکو ویدودو په یو غیر عادي اقدام سره فیصله کړې چې د لوړو چوکیو د پاره ټول نوماندان باید د اداري فساد او رشوت خوري وزید کمیسیون لخوا وڅیړل سي، مګر په هغوی کې یوه څرګند استثنا جنرال بودی ګناوان و چې لوی رشوت خور بلل سوی دی. د اندونیزیا د محصلان د سازمان د پوهنتون رئیس وویل چې محصلان د جمهور رئیس د دې پلان له کبله چې غواړي ګناوان وټاکي سخت مایوسه سوی دي. احتجاج کوونکو دا هم ویل چې دوی د اداري فساد او رشوت خوري وزید کمیسیون د رئیس د مرستیال بام بانک ویجی یان تو په حق له تحقیقات له کبله هم په قهر دي. هغه تیر اونۍ ونیول سو خو بیرته خوشي سوی دی.
د سومالیا جمهور رئیس حسن شیخ محمد پرون د چهارشنبې په ورځ د القاعده سره تړلې د الشباب د ډلې غړو ته د عفو پیشنهاد نوې کړې دي. شیخ حسن شیخ محمد وویل چې د ده حکومت په د الشباب د هر غړي د حفاظت او ساتنې تضمین وکړي چې په خپلو جنایاتو باندې اعتراف وکړي، د دغې ډلې څخه ووزي او هغه رد کړي او د سومالیا د سولې او د روغ جوړې په جریان ورګټسي. جمهور رئیس په خپل تبصره کې چې د هغه د نطاق لخوا خبره سوې ویلي دي چې حکومت په دغو خلکو ته د کاروبار او تجارت په زده کړه کې هم مرسته وکړي.
او د فریډم هاوس په نامه د بشري حقوقو مؤسسه ویل دي چې په دیموکراتیکو اصولو او ارمانونو ولاړ نړیوال سیستم په تیرو 25 کالو کې اوس تر ټولو زیات د ګواښونو سره مخامخ دي. فریډم هاوس پرون د شاشنبې په ورځ په خپل کلنۍ سروې کې ویل چې په 2014 کال کې د دیموکراسي حال په استثنايي توګه ډیر خراب. په دې کلنۍ راپور کې سوریه تر ټولو په ټیټه درجه کې راغلې ده او له بلې خوا راپور ویل چې په ټوله نړۍ کې د دیموکراتیکو ازادیو کچه تر لوړېدو زیاتره د ټیټېدو په خوا روانه وه. د دغه مواسي ویل چې د ناراحتۍ زیاته برخه د دیموکراتیکو معیارونو څرګند ردولو چې د روسیې لخوا په یوکرين باندې بریدونه او د کریمیا مستقیم اشغال هم پکې شامل وو. دا د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. اوس په مکریز موږ د خبرونه رپورت ده. لکه څنګه چې تاسو درنو اوریدونکو په خبرونه کې واوریدل، د اسرایلو دفاعي نظامي قواوو د ګولان په لوړو باندې د حزب الله د ډلې د حملې څخه وروسته د لبنان په جنوب کې د دغې ډلې په ځایونو باندې ځمکني او هوایي حملې کړې دي. د بیت المقدس څخه د امریکا ژغ خبریال سکاټ باب په دې باب رپورت را لېږلی دی.
په لبنان کې د حزب الله د ډلې په یوې بیانې کې ویل شوي چې د هغوی قواوو د ګولان د جنجالي سیمې د شیبا په فارم کې د اسرایلو د فوز په یوه کاروان حمله کړې ده او په هغې کې د اسرایلو یو شمېر عسکر هم وژلي دي. د اسرایلو صدر اعظم بنجامین نتانیاهو د دې په جواب کې خبرداری ورکړې او ویلي دي چې اسرایل دې ته چمتو دي لکه څنګه چې شپږ میاشتې مخکې په غزې کې د حماس د ډلې په ملیشو حمله وکړه، د حزب الله د ډلې په مقابل کې به هم د زور نه کار واخلي. هغه وایي هغه وایي هر څوک چې زموږ په شمالي سرحد کې موږ ته د مشکلاتو د پیدا کولو هڅې وکړي، نو زما توصیه هغوی ته دا ده چې دا دې وګوري چې ډېر پخوا نه بلکې لږه موده مخکې د غزې په تړانګه کې د سدرود په ښار کې د حماس ډلې ته دومره زیات تاوان ورسېده چې د تاسیس د وخت نه یې نه و لیدلی. د اسرایلو او د حماس د ډلې چې د حزب الله سره اتحاد لري تر منځ په دغه 500 ورځنی جنگ کې د 2000 نه زیات خلک مړه شوي. د حزب الله د ډلې په یوې بیانې کې ویل شوي دي چې هغوی دغه حمله 10 ورځې مخکې په لبنان کې د اسرایلو د هغې حملې په جواب کې کړې ده چې په هغې کې د ایران د یوه نظامي جنرال په شمول شپږ تنه وژل شوي وو. له دې نه اته کاله مخکې د حزب الله د ډلې غړو دې ته ورته یوه حمله کړې وه چې د هغې په جواب کې اسرایلي قواوو یوه میاشت لبنان اشغال کړ او هم په هغې کې په سوونو خلک مړه شوي وو. د اسرایلو د فوج و پخوانی جنرال زیوی ویلی دی چې ممکن دغه شخړه هغه وخت لا پسې پراخه شي که چیرې په هغې کې اسرایلو ته زیات تلفات رسیدلي وي. اسرایلو دا هم ویلی دی چې د شیبا د فارم د ګولان د لوړو یوه برخه ده او هغه یې د 1980 کال په جنګ کې د سوریې نه قبضه کړې ده، مګر سوریا او لبنان وایي چې دغه سیمه د لبنان یوه برخه ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده وی او ای پښتو. قدرمن اوریدونکو تاسو په مکړی دی رپورټه. د پاکستان د فدرالي حکومت یو وزیر د سعودي عربستان پر حکومت تور لګولی چې اسلامي هیوادونه د پاکستان په شمول بي ثباته کوي. هغه ویلی دی چې سعودي عربستان دا کار نورو اسلامي هیوادونو ته د هغه پیسو د استولو لارې کوي چې د خپلې ایدیالوژي د خپرولو لپاره مصرفوي. د پاکستان د فدرالي حکومت د صوبو ترمنځ د همکاري وزیر ریاض حسین پیرزاده د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې وویل چې وخت یې دی چې د سعودي عربستان د دغه کار مخه ونیول سي. پیرزاده د پاکستان تر ټولو لوړ پوړي چارواکی دی چې په سعودي عربستان د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د مداخلې تور لګوي. د پاکستان د فدرالي حکومت دغه وزیر په سعودي عربستان تور ولګاوه چې وهابي مذهب د خپراوي لپاره پورونه او نورې مرستې ورکوي. پیرزاده داسې وخت دغه څرګندونه کړې دي چې پاکستان هڅه کوي چې په خپل هیواد کې د تروریزم خلاف د ولسونو ملاتړ جلب کړي. د پاکستان حکومت دغه کار وروسته له هغه څه کوي چې طالبانو په پېښور کې پر یو ښوونځي برید وکړ. په برید کې 150 کسان ووژل شول چې زیاتره یې زده کوونکي وه. د پاکستان حکومت د پیرزاده د بیان په اړه عکس العمل نه دی ښودلی، خو د پاکستان د پارلمان ځینو غړو یې په اړه تعجب څرګند کړی دی. د پاکستان په ملي اسمبلی کې د خلکو استازی او د مسلم لیگ د حاکم ګوند غړي رانا محمد افضل د امریکا جاغ اردو څنګ ته وویل چې د پیرزاده بیان حیران کړی دی. شاغل افضل وویل چې په حقیقت کې دغه د ګوند د پالیسۍ استازیتوب نسی کولی، دا غیر ډیپلوماتیک بیان دی. د مسلم لیگ د حاکم کون غړی رانا محمد افضل زیاته کړه چې کچیری د سعودي عربستان په خلاف شکایت لرو، نو دا یې طریقه نه ده چې د ګوند یو وزیر چې حتی په بهرنیو چارو کې کوم نقش هم نه لري په دې اړه خبرې وکړي. سعودي عربستان د پاکستان نږدې ملګری هیواد دی او پاکستان په ښکاره دا منلې ده چې سعودي عربستان یې ملاتړ او مرسته کوي. تیر اونی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ریاست تللی و چې د سعودي عربستان د ناروغ پاچا پوښتنه وکړي. نواز شریف د سعودي عربستان د ولیعهد سلمان بن عبدالعزیز ال سعود سره خبرې وکړي او دا تر یوه کال څخه په لږ وخت کې د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ درېیمه غونډه وه. دا نه ده معلومه چې سعودي عربستان په بهر کې څومره پیسې پر مذهبي تعلیماتو، ښوونځیو، مسجدونو او نورو مذهبي فعالیتونو باندې لګوي. د سعودي حکومت دا نه دي ویلي چې څومره پیسې یې په دې برخه کې مصرف کړي دي، خو دا ویل کېږي چې سعودي د کاله تخمینا د دوو څخه تر درو میلیارډو ډالرو پورې پیسې د سعودي څخه بهر په مذهبي فعالیتونو لګوي. انتقاد کوونکو د ډیر وخت راهیسې دا شکایت کوي چې سعودي عربستان په هغو هیوادونو کې چې مسلمانان یې منځلارې دي وهابي مذهب ترویجوي، چې دا د دې سبب ګرځي چې یو شمېر کسان توندلارې سي. پیرزاده د سعودي عربستان په اړه د څرګندونو څخه وروسته د امریکا ژغ د اردو څانګې سره په مرکه کې وویل چې هر کس په نورو هیوادونو کې د سعودي عربستان د نفوس څخه خبر دی او ما خو کومه خراب خبره نه ده کړې. هغه زیاته کړې چې دا یو تریخ حقیقت دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
څولند خبرونه. ولسی جرګې د اتلسو کاندید وزیرانو څخه اتو تنو ته د باور رای ورکړې او لس نورې رد کړل. د پاکستان اردو ویلي دی چې په وروستیو هوایي حملو کې چې د هغه هیواد په شمال ختیځ کې د افغانستان سره سرحد ته نږدې په مشکوکو یاغیانو باندې وکړې، شپږ او یا کسه وژلي دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو پرون د چهارشنبه په ورځ وویل چې هغوی به چې د اسرائیلو د پوځ د موټرو په کتار باندې د توغندیو مرګانۍ حمله کړې، د دې حملې بشپړه قیمت ادا کړي. د سوریې د تازه آزاد سوي کوبانی ښارګوټي خپاره سوي تصویرونه ښیي چې ښار ټول په خاورو خځلو بدل سوی دی، ودانۍ تباه سوي، موټر تش تور ولاړ دي او لارې کوڅې د فضله موادو څخه ډکې دي. پرون د چهارشنبه په ورځ د یونان په پایتخت اتن کې په داسې حال کې د اسهامو بازار 9% راولوید او لویو بانکونو خپل قیمتونه یو روبه بایلودل، چې د یونان نوی صدر اعظم الکس تیسی پیراس وویل چې د نورو اروپایي حکومتونو لخوا به د سپما کولو غوښتنو ته په ړندو سترګو تسلیم نسی. په سلګونو کسانو او فعالینو چې محصلان، کروندګر او د کارګر سازمانونو غړي پکې شامل و، پرون د چهارشنبه په ورځ د اندونزیا په جاکارتا کې د جمهور رئیس د ماڼۍ مخې ته راوتلې وه او له دې کبله یې احتجاجونه وکړل چې حکومت هغه څوک د ملي پولیسو د مشر په توګه نومولی دی چې زیات رشوتونه یې اخیستي دي. د سومالیا جمهور رئیس حسن شیخ محمد پرون د چهارشنبه په ورځ د القاعده سره تړلې د الشباب د ډلې غړو ته د عفو پیشنهاد نوې کړی دی. حسن شیخ محمد وویل چې د حکومت په د الشباب د هر غړي د حفاظت او ساتنې تضمین وکړي چې په خپلو جنایاتو باندې اعتراف وکړي، د دغې ډلې څخه ووزي او هغه رد کړي او د سومالیا د سولې او د روغې جوړې په جریان ورګډ سي. او د فریډم هاوس په نامه د بشري حقوقو موسسې ویلي دي چې په دیموکراتیکو اصولو او ارمانونو ولاړ نړیوال سیستم په تیرو 15 کالو کې اوس تر ټولو زیات د ګواښونو سره مخامخ دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د همز مجد خبرونه بل رپورت. په جنوب ختیځو ولایتونو کې روغتیایي کارکوونکي وایي چې سږ کال په ماشومانو کې د سینه بغل ناروغي زیاته سوې او له امله یې ګڼ شمېر ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په دې اړه ابراهیم رحیمي رپورټ رالېږلی دی.
په دې وروستیو کې هر ورځ له سهاره تر ماسپښینه د خوست د ولایتي ملکي روغتون په عمومي واډ کې د ناروغ او ناروغ لرونکو خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې چې زیاته برخه یې په سینه بغل ناروغۍ اخته شوي کم عمره ماشومان جوړوي. د اسماعیل خیل ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی محمد روف چې خپله یوه کلنه لورې په غېږ کې نیولې او د دغه واټ په یوه برخه کې د ډاکټر د معاینې په تمه ولاړ و، امریکا غږ ته وویل چې د لور ناروغي ورځ تر بلې سختېږي. هغه زیاته کړه،
پرون مازدیګر مالا مې بل ډاکټر ته وړې وه، هغه مې وویل روکړه مطلب ستنه ته ولګولې، خو هغه څه نتیجه ور نه کړه. اوس مې بیار وړې و ځلکۍ و کولو د درې ورځې کېږي چې دوی مرزه شوې ده. سنه بغالو مرزی سخت رو بگم و کمال شپایت را کرده.
د لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو روغتیایي مسؤلین وایي چې یوازې د دولتي روغتونونو د شمیرو له مخې په سګني ژمي کې د ماشومانو د سینه بغل ناروغي په منځنۍ کچه تر 50% پورې زیاته شوې ده. د خوست د ولایتي ملکي روغتون رئیس ډاکټر عبدالمجید منګل له امریکا غږ سره په خبرو کې وچه او یخه هوا او ځینې نور عمده لاملونه د دې ناروغۍ د ډېرېدو بنسټیز او مهم ټکی یاد کړل.
د سینه بغال عمومي عوامل نامناسب غذایي رژیم، ناقصه او په خپل سر درملنې، د روغتیایي ښوونو عدم مراعات، خلکو لخوا په خپل وخت واکسین نه کول، په مجموع کې نامناسب اقتصادي حالت د ټولنې او اقلیمی تغییرات تشکیلوي. وایرسونه او نور بکتریاوې دغه کېدای شي.
که څه هم تر اوسه د سینه او بغل د ناروغۍ له امله په خوست، پکتیا او لوګر کې د مړو شوو ماشومانو کره شمېر نه دی په ګوته شوی، خو روغتیایي کارکوونکي تاییدوي چې ګڼ شمېر ماشومان ترې مړه شوي دي. په همدې حال کې د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر والی ګل بیا وایي چې په دې ولایت کې د تېرو کلونو په پرتله په سږني ژمي کې پر سینه او بغل د اخته ماشومانو په شمېر کې یو اندازه کموالی راغلی. هغه زیاته کړه چې تیر کال په شپږو میاشتو کې له ولایتي ملکي روغتون سره په سینه او بغل ناروغۍ تر زرو زیات اخته ماشومان ثبت شوي وو، خو سږ کال په همدومره موده کې دغه شمېر 900 ته رسېږي. ډاکټر ولی ګولی د لامل په اړه داسې وایي:
یعنی په هغه نوه مرضی نشته چې هغه موږ توقع کوله، او پکتیکا هم یو سړو ولایتو د جملو نه ده چې دلته ډېره زیاته واوره کېږي، خو سږ کال واوره تر اوسه پورې نه ده سوې.
د خوست یو تن ډاکټر امین الله امین وایي چې له یادې شوې ناروغۍ څخه د ماشومانو د ژغورنې لپاره لازمه ده چې کورنۍ خپل ماشومان له یخې هوا، ګرد و غبار او لوګي څخه وساتي او دغه راز پوره غذایی مواد ورکړي.
د دې لپاره چې د دې نشغورل شوی وي، باید خپل ماشومان د یخو څخه وساتي، لباس د دغوی ګرم لباس د ورواغوندي، د ګرد او غبار د دې شانونه وساتي. هغه ماشومان چې روغ دي، کوم یو چې کور کې ناروغ ماشومان دي، روغ دي ناروغ دي، یو ځای د هغوی اوسېدل دي نه کوي. میندو ته مو توصیه دا ده چې واکسینونه دي وکړي، ځکه په دې کې د سینه بغل واکسینونه شته چې هغه خطرناک سینه بغل ده، د هغې څخه جلوګیری کوي. او بل چې کله ماشومان مریضان کیږي، هغه د کورنۍ یو مسلکي ډاکټر ته یوسي.
په طبي لحاظ سینه او بغل د سږو د کوچنیو هوایي کڅوړو التهاب ته وایي چې هر کال په ټوله نړۍ کې نږدې 450 میلیونه انسانان پرې اخته کیږي او کلنۍ مړینه یې نږدې 4 میلیونو ته رسیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
ولسی جرګې د 300 کاندید وزیرانو څخه 100 ته د باور رای ورکړې او 10 نور یې رد کړل. په مکړې په دې اړه د رپورت ولسی جرګې پرون د چهارشنبه په ورځ د ملي یووالي د حکومت د 300 کاندید وزیرانو څخه 100 ته او د ملي امنیت کاندید د باور رای ورکړه. په تایید سو وزیرانو کې د کورنیو، بهرنیو او د مالیې وزیرانو او همداراز د ملي امنیت رئیس هم شامل دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د رایګیری نتایج داسې اعلان کړل:
بهرنیو چارو وزارت ته کاندید صلاح الدین ربانی، کورنیو چارو وزارت ته کاندید نورالحق علومی، مالی وزارت ته کاندید اکلیل حکیمی او ملی امنیت ریاست ته کاندید رحمت الله نبیل د ولسی جرګې لخوا د باور رای ترلاسه کړی.
په نورو وزیرانو کې چې ولسی جرګې ورته د باور رای ورکړې، د کانو او پټرولیوم د چارو وزیر داود شاه سبا، د کلو د پراختیا وزیر نصر احمد دورانی، د مهاجرونو وزیر عالمی بلخی، د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني او د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز شامل دي. د ولسی جرګې په پرونی غونډه کې د ولسی جرګې 243 غړي حاضر و چې د ولسی جرګې د طرز العملونو په اساس یو کاندید وزیر باید چې تر 50% څخه ډیر رایې یعنی 122 رایې ګټلی وای. لاسو کاندید وزیرانو دغه رایې پر نه کړې. په هغو کاندید وزیرانو کې چې د باور رایې ور نه کړس و شیر محمد کریمی هم شامل دی چې د افغانستان د پوځ لوی درستیز و او د ملي دفاع د وزارت لپاره نومول سوی و. ولسمشر غنی نږدې دوی اونۍ مخکې ولسي جرګې ته 25 کاندید وزیران او د ملي امنیت او د افغانستان بانک ریاستونو ته نوماندان معرفي کړل. په وزیرانو کې اووه تنه یې د دې لپاره راتول چې دوه ګونې تابعیت یې درلود، خو وروسته بیا د کورنیو او بهرنیو چارو وزیران د دوهم تابعیت څخه تیر سول او ولسی جرګې هم اسناد ومنل. د ښځو چارو وزیر نجیبه ایوبی په دې ونه منل سول چې تحصیلي اسناد یې پوره نه وه، او د کرنې وزیر بیا په دې رد سو چې نوم یې د انترپول یا نړیوالو پولیسو د مطلبونو کسانو په لیست کې شامل و. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وویل چې اوس به ولسی جرګه د ژمې د رخصتیو په منظور رخصت سي او پاته وزیران باید د رخصتیو څخه وروسته دغه جرګې ته معرفي سي. ولسمشر غنی په یو بیان کې چې له ارق څخه خبر سوی دی د ولسی جرګې لخوا اته کاندیدو وزیرانو ته د باور د رای د ورکولو پریکړه وستایله. هغه دا خبره هم کړې ده چې د پاته وزیرانو او رتسو کاندیدانو پر ځای به نور کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړي. د حکومت د اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله ویان مجیب الرحمن رحیمی بیا ازادي رادیو ته وویل چې که څه هم زیاتره وزیران رد سوي دي، خو بیا هم دوی د ولسی جرګې د پریکړو درناوی کوي. هغه وویل
بیا هم دا د مجلس تصمیم دی، راضی نه یو ولې د مجلس تصمیم ته احترام کوو او امیدوار یو چې زر تر زره نوي وزیران انشاءالله معرفي کړو. کله چې پارلمان د رخصتي نه واپس راځي نو به هماغه وخت انشاءالله وزیران رای لپاره باید پارلمان ته معرفي شي. دغه نه مخکې نو حل لاره نشته. فلحال
داود سلطانزی وایي چې دا چې ولسی جرګې لږ وزیرانو ته د باور رای ورکړې ده، علت یې په ولسی جرګه کې سیاسي رقابتونه وه. خو یو شمیر نور تحلیل کوونکي بیا وایي چې ولسی جرګې هغه څه کړي دي چې باید کړي وای، او دا ځل یې د حکومت د مداخلې څخه بغیر وزیران یا رد او یا هم تایید کړل. د امریکا د سولې په انستیتوت کې د افغانستان د څانګې مشر شاه محمود میاخیل فکر کوي چې ولسی جرګې په دیموکراتیکه بڼه کاندیدان تایید کړي دي. هغه وویل
The good thing was that it was not based on ethnic or political affiliation.
شه خبره دا ده چې دا ځل رای اچونه په قومي او سیاسي ملحوظاتو په اساس نه ده سوی. دا ځکه چې په هغو کسانو کې چې رد سوي دي د هر قوم او هر سیاسي ډلې خلک شامل دي. شاه محمود میاخیل وویل چې ولسی جرګې وړ کسان وزارتونو ته انتخاب کړل او اوس دا د یووالي د حکومت کار دی چې نور کاندیدان معرفي کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو په مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل او جلال آباد کې به نن اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه په کابل کې منفي 4 به وي. په کندهار کې به نن اسمان ځای اوریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 14. په هرات کې به نن باران وي. د تودوخې لوړه درجه 15. په غزنی، کندوز او خوست کې به او هم په مزار شریف کې به نن اسمان ځای اوریځ وي. او په خوست کې به د تودوخې لوړه درجه 15 چې ته به منفی اته وي. په فراه کې به نن اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 14 چې ته 15. او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 21 چې ته 20. قدر من اوریدونکو پام دې سره زمر د نن سهار د خبرونه مطالب پای ته ورسېدل. خو زه شافیه سردار او زما همکار روشان نورزی ستاسو څخه رخصتی جو. د دریخ پرونی محترم همکاران نسرین محمود عزیزی او احمدی صاحب حاضر دی. دوی با خپل خبرونه تاسو ورانده که تاسو زمرسر اوسی خو بیا هم زپخت دست برم.